حسرت عشقی با مژگانت شوم.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مسبخین دوه بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم. تاسو زموږ کاکله ازادي راډیو اورئ. په دغه پروګرام کې راسره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي او لومړی نیمایي مو خبرونو راپورونو ته ځانګړي ده. په دویمه نیمایي کې انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکي دوه اونیز پروګرامونه لرو. په لومړۍ نیمایي کې مهم راپورونه د کندوز ښار په څنډو کې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو د جګړې په اړه دی. همداراز اورئ چې په هلمند کې خانشین ولسوالي هم سقوط کړی. خو تر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي او د متحده ایالاتونو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. د هر څه د افغانستان تر کورونې خبر نور څه چې ناجا صاحبه دراوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي. د هلمند والی ویان د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. او د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې به نن د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختي ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
په کندوز کې چې مشکلات ایجاد شوي و، ستاسو قهرمان وسلوال پوځ دښمن ته ضربې ورکړي دي. د دښمن ډېر تعداد کسان وژل شوي دي، ټپیان شوي دي، تلفات ورته ډېر رسېدلي دي. متاسفانه زمونږ پرون درې تنه شهیدان شوي وو، اووه تنه زمونږ ټپیان شوي وو. اوس هم زمونږ دوه تنه شهیدان شوي دي، شپږ تنه زمونږ ټپیان دي.
د سره هم مهاله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په دغه کنفرانس کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت سره مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسلوالو مخالفانو ونیول شي. اخوا د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له روانې جګړې 450 ټپیان وروړل شوي چې تر ډېره پکې ملکیان دي. وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ښار مهمې برخې د دوی په لاس کې دي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس له افغان ځواکونو غواړي چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. فضل هدی مسلمیار نن د مشرانو جرګې په غونډه کې په دې اړه وویل
تصفیوي عملیات په احتیاط شروع کړي، ځکه چې ولس او عام خلک په عذاب نشي. او غوښتنه هم داده چې نور تازه دمي قوتونه هلته د تبادلې لپاره لاړ شي تر څو دښمن په صحیح شکل سره وځپل شي او په شا وتنبول شي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات مخته وړي. د هلمند د ولی ویان د خانشین ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړه. عمر زواکه ازادي راډیو ته وویل د لوړ پوړو چارواکو د پریکړې پر اساس هغه سرتیری چې په خانشین ولسوالۍ کې ځای پر ځای و راوتلی دي. ښاغلي زواک وویل یاد سرتیری به د ګرمسیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې په پیل کېدونکو عملیاتو کې برخه واخلي. نوموړي وویل د ګرمسیر ولسوالۍ تر عملیاتو وروسته به اړوند سرتیری بیرته خانشین ولسوالۍ ته ستانه شي. ویل کېږي تېره شپه د وسلوالو تر سخت برید وروسته د شین مرکز څخه افغان ځواکونه وتلي او د کمپ محسن په نوم قرارګاه کې ځای پر ځای شوي دي. خانشین ولسوالي پر روان المریز کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو لاسته ورځي. او د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې به نن د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیل شي. کنفرانس به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مغرنی پرانیزي او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا وکړي. په دې کنفرانس کې د نړۍ د لږ تر لږه اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د
د متحده ایالاتونو له دې اعلان وروسته چې نغواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربندي بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره د سوریې په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندېږي. دا هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په وروستیو څو ورځو کې پکې وژل شوي. خو د روسیې سفیر ویتالي چورکین وویل په هغه سیمه کې چې د هوایي حملو د ممنوعیت پرېکړه لیک به تر روسانو ته موقع په لاس ورکړي چې څه یې چې زړه غواړي هغه وکړي. په غونډه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وویل چې د روسیې او امریکا د ګډو ډیپلوماتیکو هڅو د ناکامۍ له کبله خورا خواشینی دی، خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي او هیڅکله به د سوریې خلک په دې کړکیچ کې یوازې پرې نږدي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینزویلایي سیال ته ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. ایران او وینزویلا دواړه د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو د سازمان اوپک غړي دي. د سازمان تیره اونۍ په الجزایرو کې په یوه غیر رسمي غونډه کې د تیلو په تولید کې په لږ کموالي موافقه وکړه. دا له 2008 میلادي کال راهیسې لومړی ځل و چې د دې سازمان غړي دا ډول موافقه کوي. د ایران د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې روحاني د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوپک باید په راتلونکي د نومبر د میاشتې په غونډه کې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره نور اقدامات وکړي او هم ورته پکار ده چې له اوپک بهر د روسیې په څیر له نورو غړو سره د مارکیټ د ثبات لپاره خبرې اترې وکړي. دا چې هر هیواد به د دغې موافقې په اساس څه اندازه تیل تولیدوي په دې اړه به د اوپک د نومبر د میاشتې په غونډه کې پریکړه وشي. د تیلو بیه تیره اونۍ په سلو کې څه باندې 15 هغه مهال لوړه شوه چې اوپک له کلونو په تېره بیا د سعودي عربستان او ایران ترمنځ له لانجو وروسته ناببره یوې موافقې ته ورسېد. د یو بل خبر له مخې د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. په هغه بیان کې چې پرون ایران ته د IMF د کارکوونکو له سفر وروسته خپور شوی ویل شوي چې د تیلو تولید او صادراتو د دې هیواد اقتصاد په چټکۍ سره بیرته پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو مخکې حالت ته رسولی دی. په عین حال کې د تیلو له سکتور پرته د کرنې، د موټرو د تولید، د سوداګرۍ او ترانسپورټي خدمتونو په برخه کې د فعالیتونو زیاتوالی هم د دې سبب شوی چې د دې هیواد اقتصاد پیاوړی شي. خو د پیسو د نړیوال وجهي صندوق کارکوونکو د بودیجې د کسر د زیاتوالي او د بهرنیو آثارو د ذخیرو د کمیدو په ګډون د زیانمنونکي وضعیت د راڅرګندېدو خبرداری هم ورکوي چې ښایي د ایران اقتصادي لاسته راوړنو ته زیان ورسوي. موسکو پرون د هالند سفیر اظهار کړ چې د هغې جنایي څېړنې په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړي چې تېره اونۍ خپله نتیجه اعلان کړه او ویل چې د اوکراین په ختیځ کې مسافر وړونکې الوتکه هغه توغندي رانسکوره کړې وه چې له روسیې راوړل شوی و. دغه څېړنې وموندله چې د مالیزیا د هوایي شرکت MH-18 الوتکه د 2014 میلادي کال د جولای په 18 نیټه په هوا کې وچاودېده او ټوله 298 سپرلۍ مړه شوه. دغه الوتکه له امستردام څخه مالیزیا ته روانه وه. د هالند، استرالیا، بلجیم، مالیزیا او اوکراین جنایي پلټونکو وویل چې دوی پاخه شواهد چې ترې انکار نشي کېدلی موندلي چې بوک توغندی چې د اوکراین له ختیځې برخې چې هغه مهال د روس پلوه یاغیانو تر ولکې لاندې وه توغول شوی او پر دغې الوتکې لګېدلی و. روسیه پر دغو تورونو په غوسه شوې او د ملامتۍ ګوته اوکراین ته نیولې وه چې ولې د جګړو په مهال هوایي قلمرو نه و بند کړی. د روسیې دغه غبرګون د دې سبب شوی و چې د هالند بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د روسیې سفیر ورو غواړي او د موسکو د نه منلو وړ څرګندونو په اړه ورته شکایت وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې کتلې اوریدل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د هلمند خانشین ولسوالی سقوط کړي. په داسې حال کې چې د کندوز د ښار په ځینو څنډو کې لا هم جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې عملیات په دې خاطر په احتیاط مخته وړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
تاسو سیمو کې چې دښمن شته دوی معاصره د کمانډوګانو لخوا خوښی نشته چې دوی په ملکی خلکو کورونو کې دي. نو کوشش مو دا دی تر څو دوی دغه سیمو څخه وایستل شي او یا دوی له منځه یوسي.
نن د ښوونکي معلم ورځ ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په دې لټه کې دي چې د معلمینو د ژوند د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایه رهبری وزارت معارف تلاش دارند که چگونه چه راههایی وجود دارد که وضعیت معیشتی معلم‌ها تغییر بکنه، بهبود پیدا بکنه.
ازادی اوریدونکو پروگرام هم اوریچه افغان رومو څوی
یه بار بیا مو می گوشتنه او هیله در څخه داده راځي نور بد مرغیو وین تویر دو ده همیشه لپاره ده نفرت پسترگو و گورو.
بلونیس پروگرام هم لرو انصاف پلاته که تر پایه واره. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندوز ښار په څنډو کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه اوس هم روانه ده. له کندوز د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم په بیلابیلو سیمو کې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او تازه دمي سرتیري هم د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوي دي. د کندوز د وروستي حال د پښتنې لپاره خپل خبریال اجمل آرین ته ورجو. آرین صاحب، ستړي مشه، بخیر راغلی. په کندوز کې فعلا وضعیت څنګه دی؟ اوس هم جګړه په شدت روانه ده که څنګه؟
مننه ژوندی و چې زه اوس همدا شبه د کندوز ښار خیابان مدرسې سره یم. لا هم کندوز ښار په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه جګړه د کندوز سپینزر چمن شاوخوا د کندوز لویدیځ لوری کېږي، همدارنګه د کندوز جنوب لویدیځ د زراعت باغ چې ده دلته جګړه روانه ده. همدارنګه شمال د کندوز ښار شمال لوري ته دا د چل دختران کوڅې سره او د سپینزر ګولایي سره په دغو سیمو کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د سیمې چارواکي وایي چې د افغان ځواکونه ډېر په احتیاط سره دغه جګړه پر مخ بیایي څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي. دوی وایي چې ځکه وسلوال طالبان په استوګن کورونو کې زیات ځای شوي دي، له هغه ځای نه پر افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. خو بیا په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد وایي چې هغه سیمې چې د دوی طالبانو نیولي دي لا هم هلته.
بلی، څه وایي روغتیایي چارواکي؟ څه وایي چې څومره ملکیانو ته په دغې جګړه کې زیان اوښتي؟ طبعاً چې افغان پوځیان او طالبان خو به طبعاً د دې لپاره تلفات ورکوي چې جګړه کې له یو بل سره، ملکیان څومره ژوبل شوي دي په دغې جګړه کې له پرونه راهیسې؟
مننه. دغه زه خپله چې په دې ښار کې وم، دوه کسان مخې سره ټپیان شوي وو، خلکو انتقال وله او یو کس زما مخې سره په مرمۍ سره ولګېده، زخمي شو. همدغه سیمه ییز روغتون چارواکي وایي چې دغه روغتون ته تر اوسه پورې 450 تنه ټپیان انتقال شوي دي او یو وژل شوی کس. هغوی وایي چې شمېر لا هم زیات ده چې دوی تر اوسه پورې راجستر کې دوی. همدارنګه وایي چې کېدای شي د جګړې له کبله زیاتره خلکو خپل دغه ټپیان شخصي روغتونونو ته انتقال کړي وي، ځکه خلکو ته وایي مرګ ژوبله ډېره اوښتې ده.
بله آریان صاحب، مننه کوم. بله بله، د تازه دمو سرتیرو په اړه باندې څه ویل کیږي؟ یا تازه دمو سرتیري هم شته او پرون خو هوایی ځواکونو عملیات وکړل، نن د عملیاتو په اړه وایي چې نن څنګه وضعیت دی؟ آیا عملیات روانم دي که څنګه؟
بله، کندوز ولایت تازه دمې ځواکونه را رسېدلي دي. د کندوز والي ویل سید محمود دانش ویلی چې دلته د خاص ځواکونو قطعات او د کماندو ځواکونه راغلي دي او اوس مهال د روانده. همدارنګه سهار په د کندوز فضا قاطع ملاتړ ځواکونه خپل عملیاتونه درلودل، خو اوس کندوز فضا کې تیاری نه ګرځي او یوازې ډزې غږونه اورېدل کېږي.
ډیر زیات مننه کوم اجمل اریانو چې په کندوز کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې مکتبش پر جزئیات راکړل. اوس هم ورزو د یو کارپو خبرو ته چې په کندوز ښار کې وسلوال طالبان څنګه یو ځل بیا ننوتل. پوره یو کال مخکې د وسلوال طالبانو دا ښار د څو ورځو لپاره نیولی و، تر هغې وروسته په تیر یو کال کې د ولسمشر غني په شمول افغان چارواکو کندوز ته سفرونه هم وکړل او ډاډ یې ورکړ چې دې ولایت کې به یو ځل بیا طالبانو ته داسې یو پرمختګ فرصت برابر نه کړي. د افغانستان د امنیتي او سیاسي چارو له څېړونکي جاوید کوستاني سره اجمل آند همدا مسله څېړلې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا مرکزي دولت په سیمه ییزه کچه د کندوز د تیر کال له سقوط وروسته په دې ولایت کې لازم اصلاحات راوستل که نه.
متاسفانه که کوم اصلاحات چې لازم و په کندوز کې یا کوم بررسی چې شوی و د حقیقت یاب د عید لخوانه متاسفانه پکې کوم غور نه و شوی. هغه تشکیلات هم جوړ نه شو، نور خبرې هم پکې و نه شوه، اصلاحات هم رامنځته نه شوه. کوم وعده چې رئیس جمهور په خپل سفر کې کړی والته هغه هم ترسره نه شوه، هسې پاتې شو خبره. او باید کوم عملیات چې ترسره شوی وای، ثقیله سلاحی چې دشمن په لاس کې و، کوم تجهیزات چې غنیمت نیولی و زموږ د دولت نه، او نور مسایل چې هلته موجود و، متاسفانه دغه خبره هیڅ یو ترسره نه شوه او دشمن په خپل حال کې پاتې شو. او تاسو ګورئ هغه وخت کې په ملل متحد کې اجلاس و، اوس په بروکسل کې اجلاس دی. موږ احزارات موږ قطعات کوم عالی محاربوي احزارات نه لري که دوی دوامداره مخصوصا د مهمو اوضاعو که مثلا چې رئیس جمهور سفر لري، رئیس اجرایه سفر لري یا کنفرانس لیاره دی، باید زمون مسلح قوا په احزارات کې وي، سل په سل په احزارات کې موجود وي. زمون کشفی و استخباراتی ارگانون اخپل فعالیتون چتک کی اوز گوره چه داسه نده شوی. دا معلوم ده چه ده شروع نه ده رئیس جمهور و شورای امنیت نه تر آخر پوری طول و یو قسم به غفلت ده وظیفوی دی او به توجه شوی ده پر خلق
د منځنۍ آسیا د هیوادونو وسلوالم په د شمال کې لکه د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چچنیا، د منځنۍ آسیا د هیوادونو وسلوال، تاسو د دوی رول د کندوز په سقوط کې څومره وینئ؟ آیا دوی هم په کوم رول پکې لري؟
زه فکر کوم چې دومره چې پکې خبره کېږي دومره نشته دي. یو څه د پاکستاني طالبان هلته موجود دي، تقریبا د 1500 تر 1600 پورې پاکستاني طالبان موجود دي او مخکې تر 1700 پورې کسان وو په پخوانی جګړو کې دوی څه تلفات ورکړي دي په چاردره کې، په ارچی کې، په نورو ساحو کې. او د آسیا میانه سه محدود افراد چې موجود دي هغوی په تخار کې دي، دلته ډېر کم دي، ممکن تر 40 نه تر 50 ډېر کسان به نوي موجود په دغه جګړه کې. په پخوانی جګړه چې په کندوز کې وشو د دې آسیانیانه او د محلي طالبانو په منځ کې اختلافات را منځته شو، هغوی بیا د خانابات و برکه و جلگه خواته راغله، بیا د هغه ځاینه هغه خلک هغه شو بل ځای ته انتقال شو یا لال بل چیرته. هغوی اوس په بدخشان کې موجود دي او څه په تخار کې دي. په کندوز کې دومره مهمه افراد نشته.
مستیسیچ او پوزی چارو لکارپو جاوید کوهستانی سرمو ده کندوز ده وضعیت پاره بندی او آیاده چه افغان حکومت لطیری و کال رئیس ده غولید بیا احتمالی سقوط بخاطر بندی چه کار کرده و کنه تحلیل واورید. د کورونی چارو وزارت بیا وایي افغان ځواکونه په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط تصفیوي عملیات پر مخ وړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل د کندوز ښار ځینې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان وایي دا مهال د کندوز ښار په جنوب، جنوب لویدیځ او لویدیځ کې جګړه روانه ده. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا مهال افغان ځانګړي او کمانډو ځواکونه د کندوز د ښار په ځینو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي او هغوی یې شاتګ ته اړ کړي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ د دفاع وزارت له ویان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې دوی به له ټولو امکاناتو نه په استفادې او په هره بیه چې کېږي له کندوز څخه دفاع وکړي. خغلی صدیقی وای وسلوالو د ملکیانو په کورونو کې ځای نیولی او افغان ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په هدف عملیات په ډیر احتیاط مخته وړي.
تاسو سیمو کې چې دښمن شته دوی محاصره دي کمانډوګانو لخوا، خوښي نشته چې دوی په د ملکی خلکو کورونو کې دي. هغه سیمونه دوی استفاده کوي چې هلته عام خلق شته ملکی خلق شته هغوی ته هم دوی ضرر رسوي. نو کوشش مو دا دی ترڅو دوی دغه سیمو څخه وایستل سي او یا دوی له منځه یوسي.
د دفاع وزارت وایي چې وړ مشپه درې بجې وسلوالو مخالفانو د شهردرې ولسوالۍ له لوري د کندوز په ښار پراخه حمله وکړه چې وتوانېدل د ښار ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. شاوخوا یو کال وړاندې وسلوالو طالبانو کندوز ښار د څو ورځو لپاره نیولی و چې بیا افغان ځواکونه وتوانېدل بېرته خپل ولکه پرې ټینګه کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې لا هم د کندوز ښار ډېرې برخې له دوی سره دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري په ګډه خبري غونډه کې وویل چې تیره شپه د ملي دفاع وزارت کمانډو د ملي امنیت او د پولیسو ځانګړي ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي.
تیره شپه زموږ ځانګړو او کماندو قطعاتو له ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو سره د ښار د تصفیې عملیات پیل کړي. له ښاره یې دښمني سلی، ځینې یې وژلي چې مړي یې په میدان کې پراته دي. دا مهال د کندوز ښار په اطراف کې په ځانګړې توګه په جنوب، جنوب لویدیځ او لویدیځ کې تحرکات روان دي.
ښاغلی وزیري زیاتوي چې تر اوسه په جګړه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي او دیارلس نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت که څه هم د پولیسو د تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې په جګړه کې دیرش وسلوال مخالفان وژل سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس په افغان امنیتي ځواکونو غږ کوي چې په جګړه کې له زیات احتیاط نه کار واخلي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. فضل هادي مسلمیار له حکومت غوښتنه وکړه چې د کندوز د امنیت لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دفاع وزارت وایي چې د کندوز ولایت د بشپړې تصفیې لپاره به ډېر ژر د شفق دویم په نامه پراخ عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل په هلمند کې له ناوې ورسته په خانشین ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو په نتیجه کې دا ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلې ده. چارواکو په داسې حال کې د دې ولسوالۍ د سقوط خبره تایید کړې چې په عین حال کې د لښکرګاه په دوهمه حوزه هم د وسلوالو طالبانو پراخ برید ته ځواب ورکړی دی. تفصیل له هلمند د الیاس دایی په راپور کې.
د سې شنبې د شپې درنو او دوامدار ډزو د ښار اوسیدونکي نارامه کړي وه. دا ځل د لشکرګاه په شمال کې د دوهمې امنیتي حوزې د سره ګودر د سیمې پر یو شمیر پوستو وسلوالو برید وکړ او د څو ساعتونو لپاره د پولیسو دوې پوستې ونیولې او مرګ ژوبلې ورته واړوله. څو ورځې کېږي چې د لشکرګاه په لویدیځ کې د بولان په نوم درېیم حوزه کې وسلوال په تازه نیول شوو سیمو کې د افغان ځواکونو سره مقاومت کوي، خو د دوهمې حوزې پر امنیتي کمربند د وسلوالو تازه او ډله ییز برید شاریان نور هم ورخطا کړی دي. د لشکرګاه اوسیدونکو وای حکومت تیم د ګرمیشتو او شاری سیمو څخه وسلوال په شا کړی.
زمانم نجیب دی برای ماشام بدرا د جنگ و دربې او غرغ دربې او مش خوب لاندې ځنی کړی. د شار کوین دی داخ د رود بغل د ګرسري
برای بيدو ما د خوب راوې شو ما ډیر غټر بیان او بخیره نږدې قریب 3-4 کیلومتر لار بالا نه ده دربې دوب نو نږدې ولیکن زموږ لپاره یو مکه ازادي په درد خوري. دا هغه کم غواړه که پوهېږي لاره یې لکه دا زموږ ژوند ته یو دغه ورکې رونق ورکې. دا څنګه ژوند دی؟ کوچنیانو نه ارامه چیغې وه بغارې وه.
زما نوم نظرګل دی. موږ بری ماښام ډېر بد جنګ و. موږ د شپې خوب نه دی کړی او دلته نږدې ټکان ډېر و.
وروسته لږه چې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې. ګڼ شمېر وسلوالو هڅه وکړه د ښار امنیتي کمربند مات کړي او لشکرګاه ته ننوځي. د هلمند ولایتي شورا وکیلان وایي د لشکرګاه د دوهمې او جبرید کې نږدې 1500 وسلوالو برخه اخیسته او پلان یې درلود چې د نهر سراج سره پر پوله پرتې دوهمې او زیاده لارې لشکرګاه ته داخل شي. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی پوستې سکوت شوي افغان ځواکونو ته یو شمېر تلفات هم واغوښتل، خو د وسلوالو د یاد لوی برید مخه ونیوله.
برای ماښام د ښار د دوهمې حوزې پر کمربند باندې د ښار د سکوت حمله وه او د طالبانو په خپل ټول زور او قوت باندې د لشکرګاه ښار د دوهمې حوزې پر کمربند سیمه باندې حمله وکړله چې د یو ساعت یا دوه ساعت جګړې وروسته طالبان په شاوتم بولسوله او هغه اراده چې دوی د ځان سره درلودله هغه امکانات چې دوی د ځان سره درلودله د هغې په شمول باندې دوی په شا باندې وتنبېدله او دغه د تشار خوبې په اوبو باندې لاوسو.
د لشکرګاه د دوهمې حوزې دغه برید کې ویل کېږي اته پولیس وژل سوي او یو تن لادرکه دی. څو ورځې کېږي چې د لشکرګاه پر څلورو خواوو پروت امنیتي کمربند باندې وسلوال بردون ته دوام ورکوي. پر شار د بریدون ترڅنګ د نادلی او مرجی ورسوالیو د لارو اته پوستې هم د وسلوالو سره د تازه نشوت پر محل سکوت سوی دي. د لشکرګا سره هم مهاله وسلوالو د نادلی او خنچینو ورسوالیو پر مرکزونو مرګونو بریدونه وکړل. د هلمند والی ویند عمر ځواک وای د خنچینو ورسوالی مرکز د سې شنبه په شپه وسلوالو ته پریشری ځکه هغه سرتیری چې په دې ولسوالۍ کې میشتي په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پیل کېدونکي دي. ځواک د لشکرګاه پر امنیتي کمربند برید کې د افغان ځواکونو او وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي.
تېره شپه وسلوالو مخالفینو د دوهمې اوسې په ځینو لرو پرتو پوستو باندې بریدونه کړي وو، فشار وارد کړی وو، خو دا چې امنیتي قواوې په وخت سره رسېدلې وې هغه ځای ته او تر څنګ یې هغه قطعات چې په هغه ځای کې میشت وو هغه توانېدلې وو چې د دښمن په وړاندې مقابله وکړي. تقریبا په تعداد د څلور نفره ټپیان او یو نفر په هغه ځای کې شهادت رسېدلی دي او تقریبا دولس نفر وسلوالو مخالفینو ته په دې کې مرګ شو له همه وخت ده.
سره له دې چې د لشکرګاه اوسېدونکي ښار ته د نږدې سو جګړو له امله د لشکرګاه د احتمالي سکوت په اړه تشویشونه لري خو د هلمند والی ویند ډاډ ورکوي. ځواک ازادي راډیو ته وویل د مرکز کابل او ولایتونو نه کافي سرتیري رسېدلي دي او ډېر ژر به د لشکرګاه اوږدې سوې محاصره ماته کړي. لشکرګاه ښار پرته د شپږ سوه یو نمبر سړک نه چې کندهار ته غځېدلی دی او پرانستی دی دوه میاشتې کېږي چې د څلورو خواوو محاصره دی او ښار ته نږدې مرکزي ولسوالیو هم د مرکزونو پرته د وسلوالو په ولکه کې دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غوږیست. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، نن په بروسل کې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د تجدید نړیوال کنفرانس د پیلېدو په حال کې د تمه دغه کنفرانس د بروسل په وخت ماسپښین مهال د ولسمشر د افغان ولسمشر او اروپایي ټولنې د مشر لخوا افتتاح شي. زموږ خبریال احمد شیبر همدا شیبه د کنفرانس سالون ته نږدې په یو سیمه کې په بروسل کې له موږ سره په ټلیفوني تماس کې دی. شیبر صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی. کنفرانس به څه وخت پیل شي؟ مهمه اجنډا به څه وي لومړی؟ او مهرباني وکړئ په دې اړه باندې لنډ جزئیات ورکړئ.
مننه. زه لکه څنګه چې تاسو وویل، زه د کنفرانس مخکې یم. شاید تاسو د موټرو آوازونه هم اورئ. د اروپایي ټولنې د ودانۍ مخې ته دلته شیبه مخکې یوه مظاهره وشوه. البته مخکې تر دې چې د مظاهرې په باره کې تاسو ته معلومات درکړم، ټاکل شوی ده چې دوه بجې د افغانستان جمهور رئیس او د اروپایي ټولنې د ټولنې مشر د کانفرنس پرانیزي. خو د کانفرنس اصلي موضوع چې د افغانستان په باره کې به نړیوال له افغانانو سره د مرستو ژمنې وکړي، هغه سبا پیل شي.
بله، مننه.
نن د مظاهرې خبر هم درته کوله. دا مظاهره د افغانستان د حکومت په طرفداري باندې دلته مخکې جوړه شوې وه. خو داسې خبر هم لرو چې د حکومت په ضد باندې هم یو مظاهره پلان شوې ده چې ممکن هغه سبا تر سره شي.
بله، کور ودان. شیبر صاحب محترم، ژوندی اوسئ. ان شاء الله د نورو پروګرامونو لپاره هم تاسو سره تماس نیسو. احمد شیبر، چې په بروسل کې د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو د تجدید د نړیوال کنفرانس په اړه باندې چې تمه ده د بروسل په وخت په دوو بجو د افغان ولسمشر او اروپایي ټولنې د مشر لخوا افتتاح شي، لنډ جزئیات راکول. همدارز ویل چې هلته به یو مظاهره هم کیږي سبا ته د دولت پر ضد، او نننۍ مظاهره چې شوې ده هغه د دولت په حمایت عملات شوی ده.
آزادی راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هڅه کوي چې په سوریه کې کمزورې اوربند له ماتېدو وژغوري. متحده ایالاتو له خپل لوري اعلان کړی چې په سوریه کې د اوربند د دوام لپاره به له روسیې سره په ګډه کار ونه کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن د مستورا وایي په سوریه کې د اوربن پړه د روسیې او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو هڅو پاتې راتلو خواشینی کړی دی، خو نوموړي ژمنه کړې چې په سوله ییزه توګه د سوریې د شخړې د پای ته رسېدو او تاوتریخوالي د بندېدو لپاره به خپلو هڅوونکو هلو ځلو ته دوام ورکړي. فرانسه او هسپانیا وایي د سوریې پر حلب ښار د هوایي بریدونو د بندېدو او اوربن د ټینګښت لپاره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هڅو ملاتړ وکړي. فرانسه پر سوریه تور لګوي چې په حال افخار کې په بمباریو کې نړیوال روغتیایي مرکزونه په نښه کړي دي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي چې د اوربن پړه د ملګرو ملتونو لخوا د داسې پریکړې لیک مخالفت کوي چې د ده په خبره تورو رسنو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابروي. ویتالی چورکین ویل د سوریې د شخړې د پای ته رسولو غوره لار د ترستانو پر ضد د سختو او جدي ګامونو پورته کول دي. ملګرو ملتونو د سوریې په ستر خار حالب کې د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د بریدونو پر وړاندې له غصې ډک عکس العمل ښودلی دی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په سوریه کې د بیا اوربند لپاره هڅه کوي، واشنگټن او مسکو پر یو بل تور لګوي چې په ډیپلوماتیکه توګه د سوریې د شخړې په پای ته رسولو کې ناغېړي کړې ده. امریکا وایي روسیه د سوریې د اوربند په مسأله کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د سوریې په مسأله کې د روسیې د چلند پر وړاندې د ټولو د صبر کاسه ډکه شوې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې امریکا د هغو وسلوالو ډلو په مهارولو کې پاتې راغلی چې په سوریه کې ترې ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندی ماریا زخاروفا ویلي متحده ایالات هڅه کوي چې خپل مسؤلیتونه پر نورو واچوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو لنډو خبرونو وخت رارسېدلی. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی.
د هلمند چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند نیولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په خانشین کې ډېره سرتېري د لوړپوړو چارواکو د پرېکړې پر اساس راوتلې او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې د افغان ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري دښمن ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېر ونښود. خو د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسلوالو مخالفینو تصفیه شي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له افغان ځواکونو وغوښتل چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو په مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. ټاکل شوې ده چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان په اړه مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د متحدو ایالاتونو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکاري ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل وینزویلایي استیال ته ویلي چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو لپاره مهمه ده چې د تیلو د بیې د لوړېدو لپاره په ګډه اقدام وکړي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF وایي د ایران اقتصاد روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په چټکۍ سره وده کړې. دا په تاسو کې ده چې د دې هیواد چارواکي د اقتصادي ودې لپاره یو لړ اصلاحات مخته وړي. موسکو پرون د هالند سفیر اظهار کړل چې د هغې جنایي څېړنې په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړي چې تېره اونۍ یې خپله نتیجه اعلان کړه. وی ویل چې د اوکراین په ختیځ کې مسافر وړونکې الوتکه هغه توغندي رانسکوره کړې وه چې له روسیې راوړل شوی وو. او د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF له اوکراین وغوښتل چې هغه پرمختګونه وښیي چې د هیواد د فساد پر ضد مبارزې او د اصلاحاتو د عملي کېدو په نورو برخو کې کړي دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم مرزی احمد زیوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولان وایي چې د تیر کال په پرتله له روسیې سره د افغانستان صادرات 50% زیات شوي دي. د دغې خونې مرسیال خان جنرال کوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 کال له پیل راهیسې روسیې ته له افغانستان نه د څه باندې 40 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه او تازه میوه صادره شوې ده. نوموړی وایي چې روسیې ته د تاجکستان د شیرخان بندر او آقینې له لارې صادرات کیږي. ښاغلی الکوزای وایي چې افغاني محصولات په روسیې کې ډېر ښه بازار لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلان وایي چې د کابل په بازارونو کې باید د سوند او خوراکي توکو بیې کنټرول کړي. د دغه وزارت د ګاز او نفتي موادو رئیس ولی تمیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په همدې هدف تیرونې تفاهم وشو چې د نفتي موادو تصدي مارکیټ کې ونډه ولري. نوموړي کابل کاریانو ته ډاډ ورکړ چې د بروکسل له کنفرانس وروسته به د خوراکي او سوند توکو بیې راټیټې شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې دیو کیلو ګاز بیا له 50 افغانۍ نه 50 افغانۍ ته پورته شوې ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1,240 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړ 1,280 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 2,450 افغانۍ، یو درې نیمه بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 2,200 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 3,000 افغانۍ. او د شزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخه نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ اسعارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغاني او نوي پوله، یو یورو 3 افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغاني، یو سعودي ریال 10 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني او 1 پوله، او زر پاکستانی کلدار 622 افغاني.
اقتصادي خبرونه او نور مهم خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه کې کتلای شي. نن د سې شمې ورځ ده، د میزان له 14 سره برابر ده. دا ورځ هر کال د هیواد په مرکز ولایتونو کې د معلم د ورځې په نوم منځل کیږي. چارواکي وایي د معلمینو د ژوند د ښه کولو لپاره هڅې کوي. سهار ګل امیرزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
معلم هغه څوک دی چې د نوم په اورېدو د انسان ذهن ته د ارزښتونو یو لوی څلې انځوریږي. معلم د خپل هیواد بچیان روزي او د سالمو انسانانو په څیر ټولنې ته وړاندې کوي. خپل سوځي خو نورو ترنا ورکوي او غواړي چې د نورو بچیان له نورو سره سیال کړي. خو د معلم درد چا درک کړ؟ چاو پختل او څوک پوهیږي چې معلم له څه شي ژاړي؟ همدا درد د کابل یو تن معلم میرویس فقیرزاده چې خپل نیم ژوند یې د هیواد د بچیانو په روزنه او پالنه کې تیر کړی، ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
تنخواه ما به وقت نمیرسه، کم است.
دیوای معاشونه مو په خپل وخت نه رسیږي، معاشونه مو کم دي او د دې ترڅنګ لموږ درس غوښتل کیږي. کله چې زه په گیډه وګیم او زما اولادونه په گیډه وګوي، نو څنګه کولای شم د خلکو د اولادونو پر وړاندې ودرېږم او درس ورته روښانه کړم؟ زموږ لومړنۍ ستونزه اقتصادي ده، او کله چې اقتصادي ستونزه حل شي نو کېدای شي چې ټول کارونه وشي. فقر، غربت، ناچاري، بېوزلي او بېکوري یوازې د ښاغلي فقیرزاده درد نه دی، بلکه په ټوله کې د یو معلم د ژوند ناچار انزور ده چې ورسره لاس او گریوان ده. د بیوسۍ او بیکسۍ یو بل درد چې ما د دوی په سترګو کې ولید دا و چې د خپل ستونزو او درد د ویلو ژبه نه درلوده، او په دې ویره کې و چې که یې نوم د لوړپوړو چارواکو تر غوږونو ورسیږي نو شاید د یوه کپ ور په نصیب شوي روزې د ګټلو دغه هیله یې هم خاوري شي. په همدې توګه د کابل یو بل تن معلم چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. افغانۍ معاش راکوي، په دې د کور کرایه ورکړو که د برېښنا بیل. خپل کور نه لرو، دولت را سره ډېرې ژمنې کړي دي، د ځمکو په نوم یې رانه پیسې اخیستي دي، خو غاصبونو مو ځمکې نیولي دي. د پلازمینې کابل یو بل تن معلم چې نه یې غوښتل غږ خپور شي، ازادي راډیو ته په خبرو کې د معلمۍ په مقدسه دنده ویاړ کاوه، خو خپل بېوسه، فقیر او بېکوره ژوند ناهیله کړی و او په حکومت یې غږ دا و چې د دوی د ژوند د ښه کېدو او د اولادونو د ژوند د ښه والي په خاطر دې له دوی سره مرسته وکړي او له دې درده دې امان ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې معلمین د ډېرو ستونزو رنځوري او ډېرو مرستو ته اړتیا هم لري. د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د حکومت تر رهبرۍ لاندې تل په دې هڅه کې دي چې په راتلونکي کې د معلمینو د ژوند سطح ښه شي.
جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرایه رهبری وزارت معارف تلاش دارن که
دی وای خاغلی ولسمشر، اجرایه رئیس او د پوهنې وزارت رهبری په دې هڅه کې دي چې څنګه کولای شي د معلمینو د معاشاتي ژوند سطح لوړ شي. خو په اوس وخت کې چې کومې مالی سرچینې شته، له بده بخته په غندازه نه دي چې وکولای شو اوس پرې د معاشونو وضعیت ښه کړو. خو په راتلونکي کې د حکومت ټوله هڅه دا ده چې د معلمینو وضعیت تغیر وکړي، ځکه تر څو چې د معلمینو وضعیت ښه نه شي د پوهنې په وضعیت کې خواله نه راځي. خاغلی مهرداد د معلمینو د سرپنا په اړه وویل چې تر دې دمه یې معلمینو ته د استوګنو 1,133 نمرې د توضیع په خاطر چمتو کړي دي، خو په خبره یې چې د ښار جوړولو وزارت سره یې د نقشې تر جوړولو وروسته به توضیع او د معلمینو د بېکوري ستونزه به ورسره هواره شي. خو د معلمینو په خبره چې کلونه پخوا چې افغان دولت د دوی په نوم کومه ځمکه جلا کړي او له دوی پیسې پرې اخیستې، د زورواکو لخوا غصب شوي چې دولت یې په راګرځولو کې پاتې راغلی دی. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې 200,000 معلمین دي چې په 2,000 ښوونځیو کې د تدریس چارې پر مخ بیایي. د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د معلمینو د فقر او بېکورۍ ستونزو ته د حکومت پر وخت رسیدګي او پاملرنه ونه شي نو پوهنیز نظام به مو د نورو سختو ننګونو سره هم مخ شي. د یادونې وړ ده چې د رخصتیو او نورو غیر رسمي ورځو پر مهال چې د تدریس چارې پکې نه ترسره کیږي، معلمینو ته د هغو ورځو معاش هم نه ورکول کیږي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، کابل.
د معلم د ورځې په اړه نور راپورونه هم ازادي رادیو له لارې په نور پروګرامونو کې اوریدلی شئ. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی انصاف په لټه کې د خان محمد سیند په کوربتوب، او دویم پروګرام هم ازادي اوریدونکي چې اجمل تورمان جوړ کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشبل او یاغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت تر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دیوانې د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت راورسید. دا خبرونه د کابل ښار د یو اوسیدونکي همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده. د وای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نمبر زمکه ورکړل شوې وه، خو کابل ښاروالۍ دغه زمکه بل کس ته ورکړې ده. د دې ستونزې له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
نوم یماین دی د غلام حضرت د غلام سګر د نصایم د غلام حضرت زیم د ورور د کنداس خبرې کوم. از ما یو نوم رمزکه ده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پجل سو یم کال کې مسته حکومت پر راکړه و. بیا د شرایط جنگونو راغلی و، دا حالات راغی چې موږ د کابل فرار رسولو. خو باغه سربیره موږ راتللو د مځک معلومات مکوي د شروالۍ څخه. شروالۍ مستویل چې یو ورځ راتوي نو د مځک د شت خدای دی د توځې نه ده تر څو نه شسې نه ده. بیا به راته ویل ول دا چې دا د کوچیانو او د حکومت سره دعوه ده. تاسو مختلفې بانې به نور راته کولې.
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړي چې دا ځمکه تا ته درکړل شوې؟
دا زما نمبر مځکه د فاطمې په نامه باندې اړولې ده. ټول شان ستا وروره د مځکې سند دی، سند ملکیت راڅخه دي، اویز د بانک راڅخه دي، نقشه د مځکې راڅخه ده چې هغه نقشه کړې چې وسطه دغه رقم به څه تعمیر جوړوي. دا ټول سندونه مستر مکمل لسره کی
تا د ځمکې پیسې تحویل کړي؟
اوبکه تقریبا 1,000,000 و. هغه د ځمکې نقشه سره سره سروالي په دغه طریقه باندې د ځمکې باجی شي هغه پیسې مستر واخلې. د نقشې د ځمکې پیسې مستر واخلې.
دا ځمکه خو به په نقشه کې ځانګړي شوی او مشخصه شوی به. نمرې درته معلومه ده؟
دا لمبر چې د ځمکې لمبر چې 15,300 کې دی.
ستا غوندې نور کسان هم شته چې ځمکې بل چاته ورکړل شوي؟
د ټولو سره دغه رقم جفا سوی لکه زما سره چې سوی ده دغه جفا د ټولو سره سوی ده. هر کال کې بعد دوه کاله درې کاله بعد زه ورتلم د شاروالۍ سره معلومات کوي. شاروالۍ ما ته وویل ولا ورور هغه دښته خدای دې توجه سوی نه ده د کرزي د اوله کال څخه دا تداوس پورې. ما غوښتنه دغه د ورځ زما سره شاروالۍ دې بې انصافي کړې ده. نو ما خواهش تاسو څخه دی د شاروالۍ څخه دی چې زما ته خپل انصاف راورسېږي، ما ته خپل حق راورسېږي.
ستا ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسوو.
د انصاف په لټه کې
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت. محترم یوسفزی صاحب، د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د 40 کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي، خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چاته ورکړې. آیا داسې هم کېدی شي؟
اسنادوی دیده شوه چیز میگه ماده 22 امور از کان ما میگه مقرره ما که اگر که 6 ماه یکت زمین نمیگیره پول تحویل نمیکنه و زمین ازش مسترد میشه.
زموږ د مقرره 28 ماده وای څوک چې یو ځمکه واخلي او په شپږ میاشتو کې پیسې تحویل نکړي ځکه مستردیږي، او که اخیستیم ځکه په 2 کلونو کې جوړه نکړي هغه هم مستردیږي. خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړیږي او نه مستردیږي. د دې مشت مراجعه وکړي، خپل اسناد دی راوړي، د اسناد به وکتل سي، پروژه به ووینو، بیا بل تاسو سره خبرې وکړو. زه له 8 بجو څخه د مازدیګر تر 15 بجو پورې په دفتر کې یم. دی کولی سي ماته مراجعه وکړي. هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوې هغه نه، بلکې په بل ځای کې ورکول کېږي.
د انصاف پلټه کې
دا مسئله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه. جناب رنجبر صاحب، تاسو به د دواړو لورو خبرې اورېدلې وي، مهرباني وکړئ ووایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي.
که دغه سړی اسناد ولري، دا چې پیسې یې تحویل کړي او دته دا مځکه توضیح شوې ده، اثرانه دي چې دی احترام د ملکیت لاسته نه راوړی، دی مستحق ده او شاروالۍ نشي کولی چې دته مځکه ورنه کړي. طبعا دغه مځکه چې د دې له خولې بل چاته ورکړل شوې ده، د کروشز په نامه، فاطمې په نامه دا مځکه توضیح شوې ده، نو اوس دا شوروي ده چې له فاطمې نه یې واخلي او دته یې ورکړي. ممکن غته اسناد د ملکیت ورکړي، مګر دا چې شاروالۍ مکلفه ده او باید سل په سلو کې د دې حق ورکړي، دا د دې مسلم حق ده. او کني ورکړي دا یو نوع یو شکل د فساد ده، او زه دې خوښی نه یم چې د خلکو سره دا رقم برخورد کړي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دیونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادي او اوریدونکی،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خپل کوربه اجمل تورمان سلامونه ومنئ. باید وایم چې دغه خبرونه زه د طاهر روشان په همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم، او په دغه خبرونه کې ستاسو پیغامونه او د ستونزو د هواري لپاره مو هڅه کوو چې لارې چارې ولټو. خو تر هر څه اغه زیات وخت دی هغه موږ ساسي پیغامونه ورکو، ځکه تاسو چې موږ خپل پیغامونه ثبتوي، نو هینه محمد الله چې خپل پیغامونه د رادیو لاله واوري او اغه ستونزو ته حل لارې پیدا شي. نو راځي چې لومړی ساسي پیغامونه وورو او بیا نورې خبرې.
دلوی بخشن کی مهربان خدای جل جلاله فافاک او سکتلی نامه د خاص روزګان څخه محمد داود رحمی د ازادي رادیو د درنو کارکونکو په مننې سره خپلې نیکې هیلې او احترامات د قدر وړ اوریدونکو ته وړاندې کوم. محترمو قدرمنو، د دولت او طالبانو چارواکو مسؤلینو، ټولو عزتمنو افغانانو، ستاسو عزتمنو د کشر ورور او خادم په صفت یو وار بیا مو می غوښتنه او هیله درڅخه دا ده، راځي نور بد مرغیو وینې تویدو، نفاق، جان جانیو، حرص، ټولو ناجایزو او ناروا ناخوالو ته د نیمې صلحې د پروسې د لا پرمختګ او چټکوالي او د یو پرجان متکی ودان تر پښو ولاړ افغانستان لپاره ذکر شوی بدبختیو ته د همیشه لپاره د نفرت په سترګو وګورو، او د صلح په لور چټک ګړندی بې له ځنډه په پوره ایمانداري، مینه، اخلاص او صداقت سره ګامونه واخو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پاکستان او روسانو د نظامي مانورونو په ارتباط باندې زه غواړم درې پوښتنې وکړم او یو نفر اظهار کوم. لومړی زه فکر کوم وایي کله چې امریکانو ته د خدای قهر وسي، نو ورته وزر او کوچر ورکړي. پاکستان په خپله باندې په لوی لاس ځان په مشکلاتو کې واچول. او زما لومړۍ پوښتنه دا ده، که چېرته د بدې ارتباط باندې له بعضې سیاسي خلکو سره ستاسو خبرې اترې وي، نو هیله ده چې زما ورته دغه سوال وړاندې کړي. آیا د روسانو او پاکستانیانو دغه حرکت چې دوی نظامي مانورونه په ګډو سره کوي، دا په دې غربیانو او امریکایانو له خوا څخه دا په یو انزوا کې پاکستان ونه لویږي. دویم، د روسانو له هند سره هم ښې اړیکې شته او حتی بعضې هندیان کمونیستي نظر ته هم نږدې دي. نو روسان به په دې کې څومره صادق وي د پاکستان سره؟ دریم، د روسانو او پاکستان دغه نږدېوالی یا دا مانورونه چې دوی په ګډه سره اجرا کوي، دا به ځکه چې روسان هم لوېدلي او د اقتصادي پلوه زور لري، زور دي، او همدارنګه پاکستان هم په منطقه کې یو لوېدلی او زور هېواد ده. دا د پاکستان دغه اړیکه به په نسبت د اروپایانو او غربیانو څومره اقتصادي مشکلات پاکستان ته رامنځته کړي؟ آیا پاکستان به په آینده کې د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ نشي؟ ومن الله توفیق.
السلام علیکم. سلام لاند زابل ولایت سمي علیکنی خو دې احساس دې پیغام وای مون چې احساس دې څنګه دې من معنا د خبرو نه څه زديره مين لرم په هغه چې مې راز معنا د خدا دې کې احساس یې ماته دې سمست دې نه څه نه نه واسي. والسلام.
او دې سلام علیکم. دې کله نه یارم د کنده خاطر خو راځو سلی ته خبرې کوم خو راځو سلی ته واښه وکړه چې حاجت نه کې نو په ما سم مشتاق خو چې دا مون څنګه
السلام علیکم آزادی اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما پیغام دا دی وروره، نه سړک غواړو، نه مرستې غواړو، هېڅ نه غواړو. دغه وروره دغه زموږ ستونزې دي چې د جنګونه دي، جنګونه دغه چارواکي دي، یا دغه دغه یادرا کې دا ښارونه دي، یادرا کې دا ټول خلک یې په ستونزو کړي دي، مکیان ټول په وینو کې لندېږي. بس دغه زما پیغام دی، ناشریه کوي د خدای په امان.
ورا داسه دو داسه چې زه پېښور ته تللی وم، بیا په پېښور کې پاسپورټ وزار شهر سره د مور سره و، بیا هلته چې کارخانې ته څنګه چې راغلم، کارخانې له لاندې راغلم، پولیس سره مخته شول. وای اولمه هغه لس زره روپۍ ارنه یې وړلې. یز نو ته دا پیغام دې زه در کوم چې سپارت سره تو سه روبتا ونڅې ورو چې دای څه یې چې مطلب وزار سره و کونی لار شوایم، کونی راغلم دلته دا خبرې ته کولې چې مطلب مطلب تاسو خو ځوان یې ګرد ته سه هغه سپارت سره دا خبره د دې درې ورځې کې زه درته او سلام.
السلام علیکم. زه عبد الله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. لومړی د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. وروسته له دې نه د زما د لوړ پوړي دولتي چارواکو او خصوصا د ډاکټر عبد الله او ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه د افغانستان د وګړو لپاره یو غټ خدمت هغه دا دی چې د پاسپورټونه ارزانه کړي، ځکه چې زموږ زیاتره قریبان او زیاتره کورنۍ هلته په پاکستان کې میشتي، نو موږ نشو کولای چې په افغانستان کې د هر وګړي دپاره ځانته پاسپورټ وکړو، ځکه چې پر یو پاسپورټ باندې تقریبا د شپږو زرو بیا تر شپږ نیمو زرو افغانیو پورې مصرف راځي. نو دونې توانو طاقت د هر وګړي په وس باندې نه دي پره، د یوې خوا په هغه مهاجرین وروڼه چې راغلي دي هغه د پاسپورټ نه شي کلای. نو موږ دونې توانو طاقت نه لرو چې د هر وګړي دپاره په کور کې که نري که ښځې د هغه دپاره ځانته پاسپورټ جوړ کړو په دونې زیات مصرف باندې. نو بغیر د پاسپورټ څوک کلای نه شي و پاکستان ته، او همیشه روزه موږ زیات شمېر کې افغانان مریضان تګ راتګ کوي و پاکستان ته. نو دغه یو غټ مشکل دی چې موږ سره مخامخ یو. که چیرې اشرف غني یا د دې دولت د لوړو چارواکو د خوا څخه دغه همکاري د دې ولادت سره وشي، دا به ډېره غټه همکاري او ډېر افغانان به د دې څخه منندوی شي.
بله، السلام علیکم. زه نوم انجان مومن د هلمند ولایت خبره کوم. ما پیغام داری د افغانستان ټولو جګپوړو چارواکو ته په هلمند کې درغلی روانه ده. په هلمند کې هیڅوک هر سړی تر خپله وسه پورې ظالم دی، هر سړی تر خپله وسه پورې ظلم کوي، او ځکه په هلمند کې امنیت نه راځي. دا اوس تقریبا داسې ارګانونه شته په هلمند کې، داسې کندکان شته، داسې ځایونه شته چې کندکې یا دولت یې د څلورو میاشتو د درو میاشتو د معاش پوروړي، د څلورو میاشتو معاشونه یې نه دي ورکړي. دا اوس تقریبا تاریخ ته د یو دېرش یا دو دېرش دا تاریخ ته کې دا بل تاریخ ماشونه د عسکرو پاتې دي.
نو خلق وی د دولت څخه ګیله کې خلق وی وای چې هلمند سکوت کې چرې سکوت کې پنځه سکوت کې نو دا خو ځکه سکوت کې چې یو عسكر تر عسكري وای نشو کړ راځي په عسكر بچانو سي د بچانو د روزي د پر عسكري کې هغه کمانډان څخه د مرمۍ کې سوري کمانډان څخه په پیرو کې سوري سفرونو داخل او خارج کې چې د عسكر تماش نور کې نو ځکه دا یرمن یا روزګان یا د بازي بازي زینو د سکوت په حالت کې دي. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. مانو قدر اسلام مری دی د قندهار ولایت ارغنده بل شایته خدا زله ازادي راجو لارې او شراخ شهل کوم چې د قندهار ولایت ارغنده بل شایته کې شغه تر دې د پوښ او د هیل استقلالم انا تشکر.
السلام علیکم. زه خیرامه سلطانی هم دی پکتیا ولایت حاجی دوزه دی ولسوالۍ سیلم دی بلور دی کلینا تاسو سره په تماس کیم. دا دیر دی کیږي چې دی بلور محترم کلیوال ټول روتلی دی د حشر په شکل سره یا دی پګاړی په شکل سره خپل دی کلی 200 متر سره کې کانکریټ کړل. البته په خپل مالی لګه سره سپینګری ځوانان واړه زاړه ټول لګیا دی خپل سرک جوړوي. د منطقې خلکو ته ټولو ته معلومه ده چې بلور په کلي کې یوه غټه اوږده چړی وه سخت چړی وه پیچمه وو چې هغه ډېر سخت وو. د کلي همتناکو خلکو کوشش وکړه د کمیټې په رهبرۍ سره دغه سرک د کانکریټولو نه شروع کړی دی. تقریبا 200-250 متره سرک په خپل مالي لګښت سره کانکریټ او 202 متره او 60 سانتي سوروار پلان او 200 متره په دوالي وطن سره د خپل سرک د حشر په شکل سره پوخ او کانکریټ کړو. نو ما دي ټول هیوا دول هله داده چې خپل سرکونه پلونه پلچکونه اون جوړ کی او د وطن په جوړولو کې د لاوډ د غیور خلکو په شکل سره د خپل وطن په جوړولو کې کوشش وکي او د خپل وطن جوړول لپاره کوششونه وکي. والسلام په احترام خیر محمد سلطانی د پکتیا ولایت اړوب زده دی ولسوالۍ.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په دغه د دوه وروسته پیغامو کې یو اوریدونکو دا وی دیول چې د دوی د سرک سنځره چې باید د سرک ورته پوښ شي او بل اوریدونکو وی دیول چې د دوی سرک چې د پکتیا ولایت د یوبزازی ولسوالۍ د بلوټ کلی سره دی تقریبا 200 متره د دوی خپل اشر کړي او خپل پیسو دغه سرک کانکریټ کړي دي. نو اوس موږ په همدغه اړه وغوښتل چې د پکتیا ولایت د یو مدني فعال خاغلی دینګل شفیقی سره خبري وکړو چې دوی په دې اړه څه وایي چې دغه سي انګیزه څنګه د خلکو ته پیدا شوی و تر څو د نورو سیمو اوسیدونکو هم په ورته انګیزه سره کار پیل کړي او تر ډیره هغه کارونه واړه دی او د دوی د خپل وسیدي اغه نور ته په تمه باندې پرینګ دی. و بورو چې خاغلی شفیقی په مرکه کې موږ ته څه ویل دي.
په نن سبا کې څنګه چې تاسو ویل دا سرک د بلوټ په کلی کې جوړ شوی دی. د بلوټ د کلی خلکو دا درکړه چې کچیرته دوی په تمه پاتې شي نو د غشتا سرک به هم لمنځلول شي. نو همدا وو چې دوی راووتل د اشر په ډول راووتل او د کار په نیت راووتل. په دې کې دغه د کاروبار لرونکو خلکو یو څه زیاته مالی مرسته وکړه او نور خلک د کلي خلک د اشر په ډول ورسره یو ځای شول. چا جغل راوړو چا پکې د لاس کار وکړو او دغه ستونزه یې د تل لپاره له منځه یوړه.
بلې شفیقی صاحب دغه د اشر دود چې دی په ډیرو ولایتونو کې حتی پلازمینه کابل کې د پخوا په پرتله کمرنګه شوی دی یعنی هغه شان نه دی پاتې. په اریب ځایو کې څنګه لا هم د اشر دغه سیستم دود موجود دی؟ آیا د مدني فعالانو رول په دې برخه کې اغیزمن دی که څنګه؟
دلته داسې چې دغه دی پکلو کې اکثره دغه داسې دغه ګډي ستونزې چې دي دا د اشر په ډول لمنځه ځي لکه د ویالو پاکول لکه د مسجدونو جوړول هم دغسې نور کارونه. یعنی ډیر دلته داسې کارونه شته چې هغه اشر ته اړتیا لري یعنی پرته له اشر نشي کېدی. نو دلته د اشر دود چې دی کمرنګ شوی نه دی بلکې لاغ اختلای شوی دی ځکه چې دوی ټول کارونه چې دي هغه په اشر کې تر سره کیږي.
بله شفیق صاحب، د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتم چې ستاسو سپارښتنه نور خلکو ته څه ده چې هغه هم ورته ستونزې لري او غواړي چې دغه ستونزې څه هم ډېری وړې هم وي حکومت او مؤسسې ورته هواري کی.
د خلکو ته مې پیغام ده او ټول خلکو ته چې ډېری داسې ستونزې شته چې مونږ یې کولای شو، یعنی د ولس په توان کې شته، خو که مونږ د دې تمې کولو له روحیې نه راووځو، د کار کولو روحیې ته راشو، مونږ خو دودونه لرو لکه همدغسې اشار او دغسې هغه د کاروبار خلک ورکې یو څه زیات مالي مرسته وکړي چې ښه بېلګه یې دغه د بیلور د کلي سرک یادولی شو، په دې سره به هم زمونږ هغه ستونزې له منځه تللي وي او هم به په دې خلکو ډېر فشار نه وي. نو د ټولو خلکو نه د ما غوښتنه دا ده چې نور د دې تم کولو روحیه پرېږدي، د کار کولو روحیې ته راووځي.
مننه شفیقي صاحب، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تربلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو پتلوتلو کې وایو چې هغه څه چې اوریدونکو په دغه خبرونه کې شریکوي د دوی خپل نظر دی او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خاور اسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام